واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د قطر د بارنو چار وزیر پرون د یکشنبه پر افغانستان ته تللی هغه د اگست 15 ورسته چې طالبان وخت تر لاسه کړی لومړی تر ټولو لوړ پوړی بهرنی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي د طالبان یو چارواکی ټویټ کړی چې شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی د افغانستان د حکومت لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات کړی خو په دې اړه نور تفصیلات ندي ورکړي طالبانو داسې عکسونه هم خپاره کړي چې پکې ښکاري چې شیخ محمد د نوي صدر اعظم ملا محمد حسن سره ملاقات کوي او د غرض په ټولنیزو رسنیو کې نور عکسونه هم خپاره شوي دي چې پکې شیخ د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدلی دي په دوحې کې د قطر د بارنو چارو وزارت دا تایید کړي چې شیخ د نوي افغان حکومت د چارواکو سره لیدلی او د غرض د حامد کرزي او عبدالله سره هم ملاقات کړي د قطر د بارنو چارو وزارت په افغان چارواکو ټینګار کړي چې د ملي پخلاینې لپاره دي د ټولو ډلو سره خبرې اترې وکړي دغه وزارت زیاته کړې ده چې دواړو خواوو د تروریستي سازمانونو سره د مقابله لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دي دغه راز د کابل هوایي ډګر مدیریت او د دې ډاډ ورکول چې ټول خلک په آزاد توګه سفر وکړي سي په اړه هم خبرې شوي دي د فرانسې د بارنو چارو وزیر ژان یف لودریان وای چې طالبان درواغ وای او هغوی به د نوی تشکیل سوي حکومت سره اړیکې ونه لري شغل لودریان د شنبې په ماښام قطر ته د خپل سفر په مهال ول طالبانو ویلي وو چې بارانیانو او ټولو ته به د تګ راتګ او سفر اجازه ورکړي او د همه شمول او استازي حکومت د جوړولو خبرې هم کړې وه مګر درواغ وایي نوموړي د فرانسې د 15 شبکې ټلویزیون سره په مرکه کې ول فرانسې له دغه حکومت سره د هر ډول اړیکو او د هغوی د رسمیت پیژندلو څخه ډډه کوي شغل لودریان وویل که طالبان نړۍ سره ښې اړیکې او ښه اقتصاد غواړي باید په عمل کې ثابت کړي طالبانو د اګست په 15 کابل ته ننوتل او تیره اونۍ خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه چې ټول د اسلامي امارت غړي دي تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو نوې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن وایي چې امریکا د 40 کاله په خوا په نسبت اوس ډېره خوندي ده هغه د 2011 کال د سپتمبر د 11 د تراګریزو بردونو د کلیزې پاړه چې شاوخوا 3000 کسان پکښ وژل شول ل امریکا ژغ سره په مرکه کې ویل د امریکا متحده ایالاتو دفاعي او تاروزی وړتیاو تکامل مندلی او زیات شوی دی شغلی آسټن ویل متحده ایالات به له افغانستان څخه رامنځته کېدونکي ګواښونه په دوامدار توګه وڅاري خو دغه کار به په چین باندې چې د امریکا لپاره یو بالکوا ګواښ دی د تمرکز ساتلو په وړاندې خند واقع نسی هغه زیاته کړه چې د امریکا د دفاع وزارت به د سومالیا په شان سیمې چې حکومتونه پکې ضعیف دي او نړیوال تراګر پکې فعالیت کوي تر خپل نظر لاندې ساتي ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې اعلان کړی چې د سازمان به د تهران د اټومي فعالیتونو څار جاری وساتي د غنوي پرمختګ په داسې حال کې سوي چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبري په ټپه درېدلې دي دا ورستی ګام د دې هله پیدا کړی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه بیرته بحال کړي ایران دغه ګام لا غوړسته خسته چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څاري د رئیس رافیل گراسی تهران ته سفر وکړ او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د نیو مشر محمد اسلامی سره وکتل ایران منلی چې نړیوال څارونکو ته په خپل حساس اټومي ساحو کې د څارونکو کمرو د فني سرویس اجازه ورکوي ایران منلی چې دغه څارونکو کمرې به کولای شي چې دغه ساحو فلم اخیستو ته ادامه ورکړي دغه تازه خبرو هدف د ایران او لودیس ترمن دروان کړکیچ کومول دی د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د شنبې د ورځې په برید کې چې دغه یو دوه سرتیر پکښ وژل شوی وو وسې شمیر ډېر سوې دي د ترکیه چارواک ویل چې د سرتیرو په دغه ډله لاغ ورسته برید وسو چې د غزمه څخه بیرته پلار وو د اژانس فرانس پرس یو خبريال چې د برید پر مهال ته موجود وو راپور ورکړی چې دغه بمی برید د ادلب ولایت ته نږدې د سړک پر غاړه سوې دي د ترکیه دفاع وزارت لومړی اعلان کړی وو چې دوه سرتیری وژل شوی او درې نور جدي زخمیان شوی دي دغه وزارت ورسته ویل چې ترکیه زخمی شوی سرتیری د ترکیه په جنوب کې روغتون ته وړل شوی او هلته درېم سرتیری هم ساور کړی د ادلب ولایت د سوریه په شمال لویدیځ کې پروت دی او لا هم د یاغیانو او جهادیانو اخرنی مضبوط مرکز دی د فرانسې د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو په درشل کې دوه شوزو هم خپل انتخاباتي منډي ترړي پیل کړی دي د تامي سره سم د شیارخ ګوند مشري میرن لوپن او د پاریس سوسیالیستي شاروالي ان هډکو د دوشنبه پر ورځ خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ در 50 کلنی لوپن د ازادي په شوار ورکولو سره د فرجس په شارکی کمپاین پیل کړ او ژمنه وکړه چې د فرانسې د زینو برخو د طالب کېدو پر ضد به مقابله کوي. خو د میرمن لوپین منتقدین وای چې هغه په خپلو شیارخو افکارو سره په فرانسې کې د مسلمانانو په ټولنې تور لګولې دي. بل کاندیدا هیدوکو چې د شپته کلنه ده او له 2014 کال رایسي د پاریس شارواله ده، هله سرګند کړی ده چې د خپل سوسیال ګوند ورستۍ کاندیدا بسی. نموړی ول وارم د فرانسې ټول ماشومان هغه فرصتونه چې زی لرم ویلري. تاکل سیوی چې په فرانسې کې د جمهوریت ریاست انتخابات د 2022 کال د اپریل په 10 نیټه وسی، او ویل کیږي چې د فرانسې د وسنی ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ګډون به یو شمیر نور کاندیدان هم وي. د مالی پوز ویلی چې جادیانو د غیوات په مرکزی برخه کې په یو غلچکی برید کې 15 سرتیر د یکشنبې په ورځ وژل دي. د پوز په بیان کې راغلی دي چې د پوز غزمه د دې برید ورسته سخت برګون شولې، او په ځوابي برید کې درې بریدګر وژل دي. او شمالي کوریا وای چې د وژد واټن د توغندۍ وزمنه کړی ده، او دې ازمنه ته د وژد واټن کروز توغندۍ نوم ورکړی دي. د دغه یو دولتي خبري اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د غزمنه بریالي وي. راپور زیاتوي چې د غزمنه د شنبې او د یک شنبې په ورځ سوي، او د شمالي کوریا لوړ پوړو چارواکو یې لیدنه کړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته د لوړز د کو وزارت سرپرست شیخ عبدالباقی حکاری وایي چې ډیر ضرب په دولتي په هنتونونو کې د جنګو او هلکانو ترمنس په جلا ډول سکړي پیل شي. د طالبانو د اسلامي امارت د لوړز د کو وزارت دغه چارواکي وایي چې په هنتونونو کې د زده کړو د پیلول لپاره په درې وړاندیزونو کار کوي. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د طالبانو د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست شیخ عبدالباقی حکانی د یک شنبه په ورځ دغه وزارت د تعلیمي پروګرامونو په باب خبر اعلان ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د انجینر او ورکانو لپاره د جلا جلا زده کړو د چاپیریال د برابرولو وروسته په دولتي پانتونونو کې زده کړې پیل شي. شیخ عبدالباقی حکانی تمه خو ده چې دولتي پانتونونه به د یوې اونۍ په موده کې پرانیستل شي.
دولتي پانتونونو سره مجالس روان دي، او هغه مشکلات چې موږ یې په وړاندې لرو، مثلا بودیجه برابرول یا نور مسائل، نو چې کله دا امدګي پوره شي نو بیا به د پونتونونو د شروع نیټه اعلانېږي، او هغه به انشاءالله د هفته نه زیات وخت وانه خلي، بلکې د هفته نه په کمه موده کې به دا اعلان دا وشي.
د لوړ زده کړو وزارت سرپرست د جنو الکام ترمن د زده کړو ګډ بهیر د اسلام د اصولو او هم د افغانانو د اناناتو سره په ټکر کې وګڼوي چې دا وزارت د جنو الکام د زده کړو د جلاوالي لپاره په جدي ډول باندې کار کوي. د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ویل چې د جنو الکام د ګډ تعلیم د جلاوالي په باب وړاندیز د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو لخوا د تېر حکومت پر مهال شوی و. هغه ویل چې اوس هم دا وړاندیز خصوصي پوهنتونونو لخوا دوی ته شوی چې د لوړو زده کړو وزارت هم منلی دی.
کله چې د افغانستان اسلامي امارت مخې ته راغی، اولنۍ غوښتنه په مشرقي کې چې کله موږ د څلورو ولایاتو د استادانو سره مجلس ته ونیو، اوله غوښتنه د دوی لخوا نه مخې ته راغله، په هغه کې خزینه محصلین دا هم و، استادان دا هم و، او دا غوښتنه وکړه چې موږ مخلوط تعلیم دانه غواړو. د افغانستان اسلامي امارت ورسره دا غوښتنه دا منلې. موږ ورته دا وی چې د مخلوط تعلیم د ختمولو طرحه تاسو جوړ کړی.
د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ویل چې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې او دولتي پوهنتونونو د علمي شورا د اعضاو سره د نجونو او هلکانو د جلا جلا زده کړو په مسله څو ځلې خبرې شوې، چې دغه خبرو وروسته خصوصي پوهنتونونو د لوړو زده کړو وزارت ته ځینې وړاندیزونه استولي چې د لوړو زده کړو وزارت هم ورسره منلي دي. د دغه وړاندیزونو یوې د امکان په صورت کې د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو د جلا جلا ودانۍ برابرول، بلې په دوه جلا وختونو کې د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو برابرول، او درېمې په ټولګیو کې د ښځینه محصلینو د شمېر د کمی په صورت کې دنده په ټولګي کې د نجونو او هلکانو ترمنځ جلاوالی یا پارټیشن وړاندیز شامل دی. هغه ویل چې د درې وړاندیز د عملي کېدو پر مهال ښځینه محصلینو ته پکار دي چې په ټولګي کې د زده کړو پر مهال حجاب ولري.
د مخلوط تعلیم د ختمولو سره چې کوم لوازم دي چې ښځینه استادانې الحمدلله په ډېر تعداد کې موږ منگا خزینہ استادانی لرو پڑیر تی دا تا مشکل سره هم غنه مخکی گو دیم کان تر حدا پر کوشش هم داده چې دا خزینہ محسنین له پاره خزینہ استادانی لا برابر کړو حکم بیا په کمزه کې نهایت زیات ضرورت مخه تراغي بیا نارینه هم کولی شي چې درس دا ور کړی شي البته دا شری حجاب اغلی حاج دا ضروری دی پر دې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکو دلته به ټولتونه برابرول د سکرین دلاري یا د نورو عصري وسایلو دلاري هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملا دا هم وګوري او مطلب دا وي د عملی میدان نه استفاده دا وکړي یعنی په موجوده وخت کې په دې میدان کې مشکل نه لرو صرف دغه دا چې د ظروف او حالات د پونتونونو فرق سره کوي یو پونتون به ډېر امکانات لري مثلا هغه کولی شي چې ځای جدا کړه بل پونتون به کم امکانات لري هغه کولی شي وخت جدا کړه بل پونتون به د دې هم کم امکانات لري هغه به کولی شي چې مثلا په صنف کې پارټیشن ولګي او مطلب دغې نه استفاده دا وکړي نو په مخ کې موږ ډېر مشکلات نه لرو انشاءالله
هغه ویل چې خصوصي پونتونونو له وړاندې د نجونو او هلکانو ترمنځ د جلا زده کړو کړنلاره عملي کړې ده تېره ورځ په لسګونو ښځو په پونتونونو او د لوړ زده کړو په موسو کې د حجاب په مراتبولو باندې د زده کړو څخه ملاتړ څرګند کړ د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د شاوخوا نهه دېرش دولتي پونتونونو تر څنګ له یو سلو څلوېښتو څخه زیات خصوصي پونتونونه او د لوړ زده کړو موسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې په کې د زرګونو ښځینه محصلینو په ګډون په لسګونو زره محصلین په زده کړو بوخت دي
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي
د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې لوګه بیخي زیاته شوې ده او خلک د خوړو د پیدا کولو لپاره د سختو مشکلاتو سره مخ دي. لیسا شلاین رپورت را لېږلې، زه یې درته لولم. د اگست 23 نیټې نه واخله د ستمبر د 15 پورې هغه سرویګانې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې شوې دي وایي چې 93 افغان کورنۍ د خوړو لپاره کافي مواد نه لري. د خوراک د نړیوال پروګرام رئیس انیتا ویب ویل دی چې ډیری کورنۍ په داسې یو حال کې دي چې هغوی بیخي د خوراک لپاره کافي مواد نه لري او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کېدای شي چې د منفي اقداماتو نه کار واخلي. هغه ویل دا هغه شیان دي لکه خواړه پریښودل یا د لویانو په ځای باندې ماشومانو ته خوراک ورکول ځکه چې کورنۍ کافي خوراک نه لري یا د خوړو د اوږدولو لپاره د برخې د اندازې کمول. دا هغه څه دي چې د څلورو نه درې افغان کورنۍ دا اوس کاروي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د خوراکي موادو کمښت د هغې نه هم مخکې چې طالبانو افغانستان ونیو افغانستان ورسره مخ و. د خوراک د نړیوال پروګرام یو سروې چې د جون په میاشت کې ترسره شوی و هغې موندله چې یو اتیا افغان کورنۍ دا وخت د خوراک لپاره پوره مواد نه لري. د خوراک د نړیوال پروګرام رپورت ښایي چې 14 میلیونه خلک دا وخت د لوږې سره مخ دي. په دې کې 2 میلیونه ماشومان هم شامل دي چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ځانګړي تغذیه خوړو ته اړتیا لري. د افغانستان اقتصاد په ټپه ولاړ دی، خلک کارونه نه لري او د خوړو لپاره هم پیسې هم نه لري. ویب وایي چې یو لوی اندېښنه دا وخت دا ده چې جمع را روان دی او خلک د خوړو لپاره مواد نه لري. هغه وایي چې نړیوال اوس دې ته ضرورت لري چې افغانانو ته د خوراک لپاره مرستې ورورسوي. هغه ویل موږ ضرورت لرو چې د نومبر تر میاشتې پورې 9 میلیونه خلکو ته ځان ورسوو. موږ د کال تر اخره پورې 14 میلیونه خلکو ته د رسیدو هدف پوره کول غواړو. موږ د 200 میلیونو ډالر غوښتنه کړې او یو شمیر هیوادونو د مرستې وړاندیز کړی دی. موږ دا وخت د نړۍ نه خواست کوو چې په کار د نومبر د اخره پورې موږ دغه خواړه ورورسوو. ډبلیو ایف پی وایي چې تر اوسه پورې سه کال د 6.4 میلیونو افغانانو سره مرسته کړې ده. ویب وایي چې د اګست د نیمایي راهیسې په ټول هیواد کې شاوخوا 6 لک خلکو ته خوراکي مرستې رسولې دي. په شمول د لسکونو زره ماشومانو او د میاندو لپاره هم خواړه رسولې دي. ویب وای چې د نړیوالو په مرسته به ډبلیو ایف پی وتوانیږي چې مخکې له دې نه چې ډیر ناوخته شي ستراتیژیک ځایونو ته د خوړو مرستې ور ورسوي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په افغانستان کې د امریکا په دغه شل کلن ماموریت کې په ټوله کې لکونه امریکایانو په افغانستان کې په نظامی بیارغونې ډیپلوماټیکو او پرمختیایي برخو کې دندې ترسره کړې. نور حال د احمد الله ارچوال نه په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په سیاسي پرمختیایي او نظامی ډګرونو کې خپل امریکایان وایي چې په افغانستان کې د کار کولو موخه افغانستان سره د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې مرسته کول. براک مکنتاش په پکتیا او خوست کې د امریکا په نظامی پولیسو کې دنده ترسره کړې.
And on a personal level, I was 13 when 9/11 happened, and that was one of the
پوپوس کې زما د شمولیت یو لامل دا و چې ما فکر کاوه چې افغانستان ته به پتللو سره زه افغانستان په داس یو بهتر ځای بدلولو کې مرسته وکړم، هغه ځای چې ترګر پکې نه پالل کیږي.
برډ براون هم وایي چې افغانستان کې د کار کولو لپاره غوښتل دغه هیواد په بیارغونه کې مرسته وکړي.
I supported what we were what the US was doing in Afghanistan.
هغه څه چې امریکا په افغانستان کې کول ما د هغو ملاتړ وکړ. ما غوښتل چې افغانستان په ولا ډیره پرمختللې باثباته او خوندي ټولنه باندې بدل شي.
براک وای چې د هڅو سره سره په افغانستان کې امریکا خپل موخې ته نه رسیدلې.
I don't think that we achieved what we set out for.
زه فکر نه کوم چې هغه څه چې موږ د هغې لپاره افغانستان ته تللی وو هغه موږ تر لاسه کړل. دا حقیقت چې د افغانستان حکومت به په یوه لسورزو کې سقوط وکړي دا څرګندوي چې د ملت جوړونې هغه هڅې چې موږ کولې او هغومره به موږ ښودلې هغومره اغیزمنې نه وې.
خو برډ براون چې په کونړ کې د امریکا د بیا رغونې په ولایتي دفتر کې ستر ملکی استازی و وایي چې امریکایانو د افغانستان په پرمختګ کې لاسته راوړنې درلودلې.
I think we did a lot of good in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې ډیر ښه کارونه وکړل. یقینا موږ ښوونیز نظام ته وده ورکړه، د ښوونې او روزنې فرصتونه مو رامنځته کړل او روغتیایي سیستم ته مو وده ورکړه. فکر کوم موږ روغتیایي سیستم او زیربنا ته ډیره وده ورکړه.
انتونی ارلوین چې په افغانستان کې د امریکا اقتصادي سفیر و وایي چې افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د افغانستان سره په اقتصادي، خونیسي او روغتیایي برخو په پرمختګ کې مرسته کړې. دی وایي چې د افغانستان ولسواک نظام نسکورېدو خپه کړې.
Well, I am certainly disappointed that
یقینا زه ناهیلی شوم چې طالبان بیرته واک ته راستانه شول. زه په افغانستان کې له 2001 کال نه راپدې خو او په افغانستان کې تر خپل 2 کلن ماموریت پورې چې ما هلته کار وکړ په کارونو بختوم. تر هغه وروسته تر وروستیو کلونو پورې ما د افغانانو سره د لوړو زده کړو د ترسره کولو او روغتیا او د پرمختګ د فرصتونو د لاسته راوړلو په برخه کې کار وکړ.
اگر چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې د امریکا د بیلابیلو ادارو کارکونکي وایي چې هغه څه چې دوی د افغانستان لپاره کړی د هغې په اړه خوشاله دي، خو په افغانستان کې د ولسواک نظام چټک سقوط ناهیلي کړی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د پنسلوینیا په ایالت کې یو لری پروت کان اوس د سپتمبر د 12 پیښو اړوند د یادګار په لوی سلی بدل شو. د امریکا غک خبريال کین فرابو له دې ځایه د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې نیولې او تر هغه وروسته حالات په اړه رپورټونه ورکړي دي. په دې رپورټ کې تاسو اورئ چې د سیما څنګه په دې شلو کلونو کې بدل شوې ده.
ګولډن فیلډ د پنسلوینیا په زړه کې د غزانګړي ساحې ته به حساب ځلی ورغله ده او وای هر ځل چې ورزی دومره ورته اسانه نه تمامېږي.
حکومت مهمه ښکاری چې دلته راشم.
دا د فلایټ 93 یا پرواز 93 ملي یادګاری چلے ده چې یو وخت د سکرو کان پکې و. اوس په دایمي توګه د هغو څلوېښتو نارینه وو او ښځو دپاره ځانګړی شوی چې د 2001 کال د سپټمبر په 11مه دلته مړه شول. دا هغه کسانو چې هڅه یې کوله د الوتکې د ترګرو تښتوونکو نه د الوتکې کنټرول واخلي چې غوښتل یې له دې ځای 200 کیلومتره لرې په واشنگټن ډي سي کې د امریکا په کانګرس ودانۍ یې وجنګي.
د وخت په تیریدو سره راته عجیبه شوه. د پیل راهیسې دا ډیر ژر معلومه شوه چې زموږ نږدې خپلوان او نور مسایل چې د هغوی د مرګ سبب شوي زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او دا ډیره ګرانه وه چې دا ډول خبرو سره متفق شو او د خپلو هغو عزیزانو نشتون باور کړو چې دلته به راتلل.
And the 40 passenger and crew members aboard په هغه ورځ سلويخت مسافر او د الوتکې عملی یو بیساره اقدام وکړ. ټول چې یو بل نه پیژندل په اتفاق شول او تصمیم یې ونیو چې اقدام وکړي او په هغه ساره تاریخي اقدام وکړي.
د ګوردن فیلت ورور په دې پرواز نمبر 39 کې مسافر او دا ځې چې الوتکه پکې ولوېده دا غي د ورور په ابدي ځای بدل شو.
دا دوبی په ورځو کې په اوسط ډول دلته تر زرو زیات خلک راځي، او د اونۍ د رخصتۍ په ورځو کې ځینې وخت د 2000 نه تر 3000 پورې خلک سیل ته راځي.
دا یو داسې قصه ده چې خلکو ته لا هم هر څه بیرته یادوي.
دا یادګاري څلې چې د یوې غمیزې ساحې څخه په یو خاصه موده کې په یو ملي پارک بدل شو، رسمن د 2002 کال د سپټمبر په 24مه پرانستل شوی. ګوردن فیلت وی تل په دې هیله ده چې د سیلانیانو لپاره د غزې ته په ورتلو د هغه د ورور او د پرواز درې نوي د قربانیانو قصه نه یوازې بیرته تازه شي، بلکې تشویقي الهام هم وبخي.
زه غواړم خلک داسې احساس کړي چې کله له دې ځای وځي د ځانه وپوښتي چې که د دې خلکو پر ځای خپله وي نو آیا دا ډول اقدام به یې کړی وي. همدا خو د دې قصې الهام دی چې فکر ډیر مهم دی چې باید له یاده مو ونه وځي. دا کومک کوي چې تر دې هم ښه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړۍ په څه باندې 40 هیوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د باس کولو لپاره غونډه جوړوي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب د جنیم له راپورټ را لېږلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې دا غونډه به شایي ډیره مصرفه وي. تاکل سی په غونډه کې به په نوي بیلابیلو موضوعاتو خبرې اترې او بحثونه وسی. د باس په خبرو کې شکنجه، جبري ورکېدنه، د پرمختیا حقوقونه، مریتوب، د افریقایي نژادو حقوقونه او نژاد پرستی هغه موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د ازل پرې بحث کیږي او شای یو میاشتې ادامه ولري. خو لکه چې په باس کې به ډېره توجه په دې وي چې حکومتونه د خپلو ولسونو سره څه ډول چال چلند کوي. په برما، بیلاروس، سوریه، براندی، نیکاراګوا او وینزویلا کې د بشري حقوقو نه سرغړونی چې په ځینو مواردو کې دا سرغړونی د بشریت ضد جرم هم بلل کیږي پرې بحث کیږي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری میشل باشلټ به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه هم تازه معلومات ورکړي. د شورا د تیرې میاشتې په سرویشتمه هم د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه کړي او دا به تعقیبي غونډه وي. اروپای ټولنې، مکسیکو، برتانیا او د بشری حقوقو ګڼ شمیر فعالانو په هغه پریکړلیک انتقاد کړی چې د طالبان لخوا د بشری حقوقو د سرغړونو د څارولو لپاره د خپلواک میکانیزم په جوړولو کې ناکام شوی وو. د دې شورا مشر او د فیجی استازي نزد شمیم خان وای چې د افغانستان پاک لباس په دې غونډه کې پایته نه رسیږي. هغه وای
And really it's a matter for states to decide whether they want to take the outcome of the special session further and achieve another result. But I do want to note that
دا په دولتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي د ځانګړي غونډه نتیجه نور هم پر مخ وړلې سي او کنه. خو زه غواړم یادونه وکړم چې د امنیت شورا د اگست 13مه په خوندې توګه د سفر کولو یو پریکړه لیک منزور کړ. په هغه کې د بشري حقوقو اندیښنې یادې سي وي، په ځانګړي ډول د میرمنو او ماشومانو حقوقونه. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار د ادارې اجرایی مشر کیټرانت وای د بشري حقوقو د شورا په دې زړه نازړتوب خوښنه دي چې د روسیې او د چین پر شان د ځواکمنو هیوادونو په حق لڅنه وای. هغه وای ویره لري چې د کرملین سره به د پارلماني انتخاباتو نه وړاندې چې ټاکل شوی په دې میاشت کې وسی د مخالفو سیاسي ګوندونو په بې ساره توګه د زپولو په خاطر به حساب کتاب ونیسي. هغه وای
Ideally we'd like to have a resolution at minimum there should be a joint statement
اصول موږ د یو پریکلیک وښتنه کوو یا لږ تر لږه باید یو غړې اعلان خبرې سي. خو په دې حالت کې چې یو حکومت ډیر قوي دی دا معنی نه لري چې باید د حساب کتاب نه وتښتي. دا د شورا د اعتبار لپاره یو ازمایش دی. شاهد راتوي د چین د سینکیانګ په ایالت کې هم د ایغور مسلمانانو سره د چین د ناوړه چلن پاکله خبرې روانې دي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د شلو کالونو وروسته په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسو. امریکایي ډیپلوماټانو پاوز او مسلکي استخبارات خپل ژوند په خطر کې واچوي چې امریکایي اتباع د خطر سره مخامخ افغانان چې د مون سره امرسته کړي او د خوځ او ماشومان او د خلیت ډلو د غړو په شمول حساس افغانان زمونږ د متحدینو او انډوالانو اتباع او نور الوتکو ته راوخښول او له هیواد نه راوستل. جمهور رئیس جو بایدن ملت ته د وینا په ترڅ کې ویل چې موږ په تاریخ کې یو د سترو پروازونو بشپړ کړ، څه باندې یو سل شل زره تنه خوندي ځایونو ته وویستل شو. د امریکا په مشرۍ عملیات د څه باندې 15,500 امریکایانو په وتلو سره پای ته ورسېدل، لیکن اټکل کېږي چې له سلو نه تر 200 پورې امریکایان په افغانستان کې پاتې دي. جمهور رئیس بایدن ویل د دغه پاتې امریکایانو لپاره ټاکلې نیټه معلومه نه ده. موږ ژمنه کړې ده چې دوی راوباسو که دوی غواړي راووځي. د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په مشرۍ ډیپلوماتیک کوښښونه روان دي د هر امریکایي افغان انډیوال یا بهرني تبع چې غواړي له افغانستان نه راووځي د داسې تېرېدو ډاډ ورکوي چې محفوظ وي. په دې کې به په افغانستان کې دوامداره کوښښونه همدارنځي ځمکني لارې شامل وي. هغو کسانو ته د دوامداره سفر کولو لپاره اجازه ورکوي او د افغانستان خلکو ته بشري مرستې رسوي. په ورجینا توګه د دغه ماموریت په وخت کې د آیسس خراسان په نامو ترورستانو د امریکا 14 پوځیان یو سلو اویا تنه ملکیان ووژل. جمهور رئیس بایدن هغه کسان ته چې غواړي امریکا ته تاوان ورسوي دغه خبرداري درلود. امریکا به هیڅکله آرام ونه کړي، موږ به ونه بخو، موږ به د ځمکې د یو کونج نه تر بل کونج پورې پسې وګرځو، بلاخره تاسې به قیامت پرې کړئ. د جمهور رئیس اساسي مسؤلیت د امریکا دفاع کول او ژغورل دي، نه د یو د پاسه 2000 کال د ګواښونو په خلاف، مګر د 2020 کال او سبا د ګواښونو په خلاف جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه موږ به په افغانستان او نور هیوادونو کې د تروریزم په خلاف مبارزه جاری ساتو. موږ ته ضرور نه ده چې ځمکنی جنګ وکړو، موږ افقي توانایي لرو. یعنې د دې معنا دا ده چې په ځمکه باندې د امریکایي عسکرو نه په غیر په تروریستانو او هدفونو باندې حمله کولی شو، یا که ضرورت پیدا شي ډیر په کم شمېر سره په دغو حملو کې ورنه کار اخیستل کېدای شي. په داسې حال کې موږ د شلو کالو جنگ او ناندرۍ او درد او قرباني پای ته ورسوله، اوس د دې وخت دی چې راتلونکي ته نظر واچو، نه تیر وخت ته. داسې وي راتلونکي ته چې هغه محفوظ وي، داسې وي راتلونکي ته چې ډېره خوندي وي، داسې وي راتلونکي ته چې د هغه چا احترام وکړي چې خدمت یې کړی دی، او ټول هغه کسان چې هغه څه ورکړي چې جمهور رئیس لینکن د دوی د جذبې او مینې وروسته بشپړ اندازه ورته وي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.